در با مزرعت همکارم قسیم سولمل در استودیو است با یک برنامه دیگر به زبان پشتو. قسیم جان خوش آمدید.
بله ډیر زیاته مننه کوم فریبا جان وایدی تاسو ستړي مسی ازادي رادیو ته تاسو غواړی یاست ساعت ماپښین دوی بجې سولې دی او بلې خبرونه وخت راورسېدی چې تر درو بجو پورې به دوام وکړي. په دې خبرونه کې د تخنیک په چارو کې له سره رامین کاکړ همکاري کوي. په خبرونه کې د شورا د مراسم ترڅنګ د افغانستان په ارتباط پر نور مسایل باندې هم راپورونه لرو. د نن ورځې بل مهم راپور مدعا دی چې د افغانستان جمهور ریاست وایي سوله بلاغ ډلو سره کوي چې د افغانستان د حکومت شرایط ومني. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوی اونیز خبرونه حقیقت صدای او تاندې څنګه هم استا خودم کړی خبرونه لرو. په سیمه نړۍ کې مهم خبرونه دا دي چې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې نن د شیعه مسلمانانو پر مذهبي مراسمو برید شوی دی. د غرض د پاتریشیا په نوم طوفان نن د مکسیکو لویدیسته د رسیدو څو ساعت وروسته کمزورې شوی دی خو ګواښونه لا پر ځای پاتې دي. د هرڅه لږ وروسته لمړی کورونی خبرونه لرو. صفی الله سنګزی به وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې خبرې مختبیي خو هیڅکله هغه ډلې نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د هلمند سیمې چارواکي وایي تېر ماښام د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قومندان او شپاړس کسان وژل شوي او د دفاع وزارت وایي که پاکستاني او افغان طالبان سره یو ځای هم شي دوی په اړه اندېښمن نه دي. پوره خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د سولې خبرې مختبیي خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان ظفر هاشمی د خبرې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو سرګندونو په خبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان نشي کولای چې طالبان هم سولې ته کینوي او هم یې لمینځه یوسي.
ما همواره دروازه صلح به یک دولت مسئول و دولتی که
په وی مونتل د سولې دروازه دی او مسئول دولت په توګه خلاصي پریخي دي. خود هغه ډلو پر ضد پوځي اقدام کوي چې له افغانستان څخه بهر د افغانانو پر ضد د جنگ اعلان کوي.
علیه مردم افغانستان اعلان
نواز شریف په واشنگتن کې ویلي وکړ چې وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابروي لبلې خو نشي کولای چې طالبان هم سولې ته چمتو کړي او هم لمینځه یوسي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر ماښام د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قومندان او شپاړس کسان وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو پوځیانو د ملا منصور په نوم دا قومندان او شپاړس کسان د نادالي ولسوالۍ په لوی مانده سیمه کې وژل دي. ښاغلی زواک په خبره د لهکرګاه په باباجي باندې هم بمباري شوي چې او ډیرو سیمو کې طالبان په شاتم بول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستانی او افغان طالبان سره یو ځای هم شي دوی په اړه اندېښنه نه لري. دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې افغاني او پاکستانی طالبان لیوي سرچینې تمویلېږي خو یو ځای کېدل به هم کومه نتیجه ورنکړي. د خبرې وروسته له هغه کېږي چې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅې پیل کړي چې سیمه ایزو پولیسو ته مسلکي قومندانان ونیسي. د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي ازادي راډیو ته ویل چې دا پروسه درې میاشتې مخکې پیل شوې او هڅې کیږي چې د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې مسلکي کسان د سیمه ایزو پولیسو د قومندانانو په توګه وګمارل شي. د سیمه ایزو پولیسو د تنظیم په اړه ولسمشر په دې وروستیو کې یو فرمان ورکړی او ویلي دي چې تر شپږو میاشتو باید مسلکي کسان د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې د قومندانانو په توګه وګمارل شي. او د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي مونو نن خپل اورستي یو ورځینه لوبه پیل کړی ده. دا لوبه د افغانستان او زیمبابوي د پینزو یو ورځینه لوبه اورستي ده چې هر ټیم په ګټلو سره اتلولي هم ترلاسه کوي. د غلوبه شاوخوا 2 ساعت مخکې پیل شوې ده چې لومړی زیمبابوي ټاس ګټلی او د بالینګ فیصله کړې ده. تر اوسه پورې افغان لوبغاړو په 3 درشاورونو کې 155 منډې کړي او 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. همدارس د افغانستان 2 لوبغاړو نیمه سلیزی هم پوره کړی او یو لوبغاړی لا هم خپل سکور زیاتوي. محمد نبی اوس مهال په 350 منډو او ازغرستان ځای په 100 منډو په میدان کې دي. لدی مخکې افغانستان او زیمبابوي څلور ورځې لوبي کړی چې په دوه کې افغان ټیم بریا خپل کړی او د دوه بریاي زیمبابوي ته پریښی ده. د افغانستان خبرونه هم دومره د سیمه او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورسته فریبا ظاهر در اوروي.
آزادۍ
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې نن د شیعه مسلمانانو پر مذهبي مراسمو بمی بریټ سوي چې د پولیسو په خبر لښتله ژي یو کس پک شو ژل سوي او اتیاتن نور ټپیان دي. د پيشه په هغه شهر کې د شیعه اقلیت په یوه عمده سیمه کې چې حسیني دالان نومیږي سوي ده، چیرې چې تر شل زره ډیر کسان د محرم د لسمې نیټې یا عاشورا مذهبي مراسمو ترسره کولو لپاره راټول سوي وو. په ټلویزیون کې تر چاودنې وروسته وضعیت ښودل سوی چې خلک له بیرغونو سره په تیښته کې دي او دغه راز امبولانسونه د ټپیانو د انتقال لپاره سیمې ته رسېدلي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پولیسو دوه تنه مشکوک کسان د پیښې له سیمې څخه نیولي دي. پولیس وایي دغو مراسمو ته لږ تر لږه 15 بمونه غورځول سوي دي چې درې یې وچاودل او دوه نور شنډ کړای سوه. ورته پیښه پرون په پاکستان کې هم سوې وه. د پاکستان پولیس وایي چې په جای کبابات شار کې د محرم په مناسبت شیعهګانو د مراسمو پر مهال په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د هغې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. څه باندې سلو هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو په وړاندې دریدلې دي چې د ډله ییزو جنایاتو په ګډون پر ځینو مسایلو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل ویټو واک څخه کار ونه اخلي. د دې کار هدف د هغه پټه په ولاړ حالت له منځه وړلو لپاره دی چې د سوریې په برخه کې د امنیت شورا کړنې درول دي. په دې موضوع کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د امنیت شورا د بندیزونو پریکړه د روسیې او چین لخوا ویټو سوې ده. په دې اقدام سره پر هیوادونو ژغ سوی چې د هغو ژمنو په پوره کولو کې کار وکړي چې د نسل وژنې، جنګي جرایمو او د بشر ضد جنایاتو د مخنیوي لپاره یې کړی وای. د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری ویل هیله لري د سوریې د کړکیچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 10مه نیټه جوړه کړي. د څرګندونې له خپل روسي، ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تیر ورځ په ویانا کې خبري اعلان وکړ. ویل
د یونایټډ سټیټس آی وانټ ټو امفاسایز ویلکمز
دوی وایي زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي، موږ د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له وشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بلورته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه سي. د پاتریشا پنوم طوفان نن د مکسیکو لویدیسته تر رسیدو 2 ساعت وروسته کمزوري سوي دی. ویل کېږي دغه طوفان له ځنه سره سخت بادونه او بارانونه درلودل، خو ظاهر ډیره ورانی نه ده سوي. دغه طوفان چې تر اوسه یې ساري نه دی ثبت سوي، تر ورځ دغه سیمه تر رسیدلې دی. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړی چې د شدت له کمیدو سره سره لا هم پاتریشا د یو قوي طوفان په بڼه پاتې دی. د مکسیکو ولسمشر انډریک پینانیتو پر خلکو ژغ کړی چې په خپل کورونو کې پاتې سي او ډاډ ورکړي چې امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو د خوندیتول لپاره کار وکړي. د مکسیکو حکومت خبرداري ورکړي چې شای په کولیما ایالت کې د آتشفشان ایره او نور مواد له دغو بارانونو سره یو ځای سي او یو ډول د سمیټو په بڼه د اوبلونو خټو سیلو نه راسي. د امریکا د طوفان سنجونې ملي اداروي پاتریشا په ساحلي برخو کې تر ډیره داسې سیمې ځپلې چې ډیر خلک پکې میشت نه دي. دغه طوفاني بادونو شدت په ساعت کې 215 کیلومتر اټکا سوی او قدرت یې دومره دی چې تر دې وړاندې په امریکا کې ساری نه درلود. سرګونه سیمې اوسیدونکي او سیلانیان له سیمې څخه سوي او هوایي ټکرونه تړل سوي دي. او د روسیې د انټرنیټ کنټرولونکي د ټویټر له کمپنۍ څخه پوښتنه چې پر دغه ټولنیزې شبکې د ټویټر کمپنۍ د یو چارواکي هغه انتقاد چې په روسي مشرانو یې کړی، آیا د دغه کمپنۍ رسمي نظر دی که څنګه؟ الکسی شلستونکو پرون ظاهرا په قهرجنه لهجه د یوې محکمې پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د حکومت د یو مخالف مشر الکسی نافالنی پر وړاندې سوې وه. شلستونکو پر ټویټر باندې لیکلي وو چې د ولسمشر پوتین په ګډون د روسیې مشران بې پروا غلي دي او نن یا سبا به سزا وویني. د خبرونو پای.
دا او د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼې هم موندلای سي. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کې پته ده او وړاندې په خبرونه کې. روانه خبرونه کې به په ډیاړه درته معلومات درکړو چې نن د عاشورا مراسم د کابل په بیلابیلو سیمو کې ترسره شول چې پکې حکومتي چارواکو هم ګډون کړی وو او دغه چارواکو څرګندونې هم درلودلې.
ملت افغانستان امروز از همه کده زیاتر به ایثار، فداکاری و وحدت فکر عمل ضرورت.
د دې ترڅنګ د افغانستان د چارو اړوند راپورونه کې دا هم لرو چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي سولې ته آماده دی خو که مخالفان د حکومت شرایط ومني. په داسې حال کې چې افغان او پاکستاني طالبانو د یو ګډ ائتلاف د جوړېدو خبره کړې، د افغانستان حکومت وایي دا کار به د افغانستان پر رواني جګړې ډېر تاثیر ونه کړي.
پخوا هم دا زموږ مخالفین ملاتړ لري په یو نامه باندې په بل نامه باندې، نو دا نوې خبره نه ده.
په دې خبرونه کې له کونړ، نورستان او دغه راز هرات ولایتونو څخه هم درته راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه دي. لومړی حقیقت څه دی او په دوهمه برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرام هم شته.
تر اوسه به مو په ژوند کې څو ځله وینه اهدا کړې وي، که چاته مو وینه نه ده ورکړې نو ولې ډارېږئ؟
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه آسمان لاندې ژوندی پروګرام هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1216 نوي څپو خبرونې لري. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له بل هر وخت ډېر قرباني د فکر یووالي او عمل ته اړتیا لري. ښاغلی غنی او د افغان حکومت لوړ پوړو نورو چارواکو نن د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی و چې په خپلو ویناوو کې د خلکو په اتحاد او د امنیتي ځواکونو څخه د دوی په ملاتړ ټینګار وکړ. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې حکومت له ګڼو توطیو سره مخ دی او دښمن غواړي چې له هر موقف افغان ملت او حکومت کمزوري کړي. زموږ همکار یوسف خان ځدران دغه مراسم ته ورغلی او په دې اړه په همدا شپه را سره په سټوډیو کې د معلومات راکوي. مهرباني ځدران.
بلې سلام علیکم. لکه تاسو چې ویل نن د عاشورا ورځ د محرم د میاشتې لسمه ده، د افغانستان په ګوډ ګوډ کې لمانځل کیږي. په تیر بیا په مرکز کابل کې تر ټولو ډیر مراسم د دې لپاره نیول شوي او په بیلابیلو جماعت خانو او بیلابیلو تکیه خانو کې دا مراسم جوړ شوي. د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو هم په دې کې ګډون کړی و چې دا غیل جملې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل لویدیځ طرف د لمان سیمه یو جماعت ته تللی وو. په همدې ډول د حکومت اجرایي رئیس او د کابینې غړي دې طرف ته تللي وو. د افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افراطیت، تشدد او بیګناه وژنې له کوم سره چې اوس مهال افغانستان مخ دی، د اسلام مبارک دین تر ټولو لوی دښمن دی. د په ټوله کې په د خلکو په اتحاد او اتفاق ټینګار وکړ. نوموړي چې نن د شنبې په ورځ د لسم محرم او ازادارۍ لپاره په جوړ شوو مراسمو کې د کابل لویدیځ یو جامع جماعت کې خبرې کولې، وویل چې د تروریزم له امله هر ورځ د مسلمانانو وینې بهیږي او افغانستان بیا تر ټولو ډیر د دې پدیدې قرباني هیواد دی. نوموړی وایي چې هیواد یې له بدو شرایطو سره مخ دی خو حکومت احساس لري او په دې برخه کې تر ټولو ډیر د فکر او عمل یووالي ته اړتیا ده.
ما تنها مملکت نیستیم که در شرایط دشوار تاریخ قرار داشته باشیم، اما فرق بین ممالکی که حس ایثار و فداکاری دارن بر هدف و اونایی که حس ایثار ندارن چیست؟ ممالکی که حس ایثار و فداکاری دارن به هدف میرسن، ممالکی که اتحاد نظر و عمل نداشته باشن و فداکاری نداشته باشن ناکام میمان. و ملت افغانستان امروز از همه کد زیادتر به ایثار، فداکاری و وحدت فکر عمل ضرورت.
ښاغلی غنی ویل چې د داسې یو حرکت هرکلی کوي چې ټول قومونه یو د بل په څنګ کې ودرېږي او اوسني حالاتو ته د حل غوره لارې چارې پیدا کړي او یا دا تکل لري. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو بل جماعت خاتم النبیین کې اشتراک کړی وو او د هغه کسانو ته چې د جماعت کې راغونډ شوي وینا وکړه. په ټوله کې د عاشورا ورځې په اهمیت باندې خبرې وکړې او دا چې عاشورا څه درس ورکوي، د ویل چې د دې ورځې څخه دا پیغام اخلي چې تر څو مایوبینو، معلولینو، ټپیانو ته رسیدګي وکړي او غژمنې چې له خلکو سره کړې وي یو ځل بیا تکرار وکړي تر څو وکولی شي په ښه ډول سره د عدالت د تامین لپاره کار وکړي، د امنیت د تامین لپاره کار وکړي. د په خلکو غږ وکړ چې خپل وحدت حفظ کړي او ویل چې هیواد یې له ګڼو توتیو سره مخ دی، اما خلک باید خپل وحدت له لاسه ورنه کړي. د ویل
توجه ها تنها از دیروز آغاز نشده که امروز یا فردا ختم شود. توجه ها ادامه خواهد داشت. مهم نیست که دشمنای افغانستان، اونا که در صدد توطئه در برابر افغانستان هستند، بدانند که با توطئه، با تشویق تروریسم در این کشور، با تمویل تروریسم، با تجهیز تروریسم در این کشور به هیچ هدفی نمی‌رسند.
نموړي ورستیو حالات ته پکتو ویل چې هیواد الهی چې د هیواد سره دښمنی نه لري ټول هیوادونو ته د دښمنی لاس غزولې اما د هیڅ وی د ډیر هیوادونو سره چې دا ورسخه هیله لري اغه خیله لري چې ورته د دوستۍ لاس ورکړي اما ورته صحیح جواب نه دی ورکړ شوی په همدې ډول د دین علماو په د حشورا ورځ په اهمیت باندې خبرې وکړي او ویل چې دا ورځ څخه ډیر خلک یو منفي او بد پیغام اخلي خو داسې نه ده حشورا باید په درست ډول ولمنځ شي او هغه چې د عدالت د تامین لپاره کار ورته وشي
بل مننه زدران صاحب کا لږ څه په اړه معلومات راکړي چې تاسو خو د شهر بیلابیل سیم ته ولاړی چې امنیت څنګه او د پولیسو حضور د کابل شهر په بیلابیل سیم کې څنګه او خلک راضي و نه په اړه کلش روشانتیا وچو
په ټوله کې په کابل کې نن ډیر زیات امنیتی تدابیر نیول شي او په 13 بیا په غوسیمو کې چیرته چې د مراسم جوړیدل او یا چیرته چې دولتي چارواکو ګډون کوو په دې اړه مراسم ډیر جدي وو یعنی هر ځای پلټل پلټن کېدل خلک پلټل کېدل اما په ځینو ځایونو کې دا سندېخنه هم چې عام خلک راوتل دي او کچېر څوک بلار کې تیریږي هغه پلټي یعنی شاید هغه امنیتی ځواکونه نه وو خو په ټوله کې د کابل په ښار کې تدابیر زیات نیول شي او ملي امنیتی ځواکونه زایزه لیدل کېږي چې دوی خلک پلټي او هر لار خلاصه نه ده چې خلک تیر را تیر شي په خاص لارو باندې خلک للی شي
بلې کورونا یوسف خان زدرانو چې د عشورا د نن ورځې د مراسم په اړه معلومات راکول په همدې حال کې د کابل امنیتی چارواکي ډاډ ورکوي چې د عشورا مراسم لپاره جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دي د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مراسم به په شتو غتر سره سي ل شغلی رحیمی سره د ازادي رادیو خبريالي ناجي صاحبي مرکه کړو په سر کې ترې د نن ورځې د امنیتی تدابیر په اړه پوښتلې دي
تدابیر خو کاملا نظر په تهدیدات اوسې موجود وو کاملا منتدابیر نیولې پلان جوړ ده لکه څنګه چې تاسو تر اوسه شاید یاست یو ملت شاید ده ډیر خپ خواجه دغه مراسم مخته دي او کوم تهدیدات چې متوجه دي دغه تهدیدات په مقابل کې تدابیر شته موږ امیدوار یو موږ ډیر امیدوار یو چې ورسته لدینا دغه تدابیر سم په منظمه توګه دوام وکړي او موږ یو خاور ولرو او په ولای شو چې د شورا مراسم سم تیر شي
د نن ورځې د امنیتی تدابیر لپاره څومره امنیتی ځواکونه په دندو ګمرل شوي
دا خو د موږ نظامی رازونه دي محرم ولې زه دومره درته ویلم چې په پښتو تدابیر نیول شوی امیدوار هم څه ته ونه لرو
بله قومندان صاحب ستاسو پیغام د نن ورځې په اړه خلکو ته څه دی
خلکو ته پیغام دا ده چې موږ سره همکاري وکړي او امنیتی ادارو سره پښتو همغږي وکړي
د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی و چې ویلې د کابل امنیت د عاشورا په ورځ کې ډاټمن دی
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
راځو د خبرونه بل مطلب ته د افغانستان جمهور ریاست وايي هغه افغانان چې زموږ شرایط مني د افغانستان د خلکو لاسرړونو ته درنوي وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټو په خطر جګړه و نه کړي موږ شمتو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو خو د چارواکو په وینا هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو د افغانستان د جمهور ریاست د وایاند امرسیال سید ظفر هاشمی د څرګندونی د شنبه پورې یعنی نن د پاکستان د صدر اعظم د غورستي ترګندونو په خبرګون وکړي چې ویلي دی پاکستان نسی کولای په یو وخت کې هم طالبان وژني او هم د مذاکراتو میز سکشنوي اجمل تورمن پر دې موضوع راپور راکوي
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د دوی وازنې هدف په هیواد کې د نن او بهر د وی پایختي او بایزت سولې راوستل دي او د دې لپاره تل د سولې دروازې پرانیستې دي د جمهوریت ریاست دوان مرستيال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړي جګړه پای ته ورسوي خاغلی هاشمی د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووجدي او هم د مذاکراتو میسته کې نه وی وویل
او افغانهایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کې کړي دي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د زمینې برابرولو ته حاضر دی. تر دې ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ کینی او د دایمي سولې لپاره خبرې وکړي. که څه هم صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکي دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو ترڅنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي، خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبري کانفرنس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل له ځواک کار اخلي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي.
زه فکر کوم چې دا مطلقه او غولونکی خبره ده. هیڅ کله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووژل شي. مونږ امیش دوه خبری شوی دی، یا مذاکرات ته واسوی او یا دوی رخصت کوي د خپل خاور نه او ستاسو د خاور نه کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو بدګړتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي. دوی وایي که داسې نه وي نو دغه هیواد به د تیر په شان په دې برخه کې خپلو خبرو ته ژمن پاتې نه شي او یوازې د ځان پاکولو په هدف به د نړیوالو د غولولو هڅه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکمو د اجمل تورمن پر راپور کې واوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې ویل دي چې پاکستان نسی کولای په وخت کې هم طالبان وژني او هم د مذاکراتو میز ته کښینوي. دوی ویل دي چې هیواد بیا هم دې ته چمتو دی چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. په همدې حال کې د راپورونو لمخې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف د جوړولو خبره کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د مسلې په خبرګون وایي چې د پاکستاني او افغان طالبانو یو ځای کېدل په جګړې کوم اغیزه نه لري. د دغه وزارت ویاند نن ازادي ریډیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفانو هلې ځلې اوس هم له هېواده بهر دي او دوی یو هدف تعقیبوي. پر همدې موضوع زما همکار نجا ساپۍ راپور راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بی او یو ځای کېدل به پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بیلابیلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
بخوا هم د زمونږ مخالفین ملاتړ لري په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. که دوی اعلان هم ونه کړي معنا دا ده چې زمونږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده، مونږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. طرحه تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، مونږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې ورسته له هغه مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوی او هدف یې دا دی چې د خپل وچل شو ملګرو غچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بیلابیلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپور نه خبره شوی و. له دې اخوا د پاکستانی او
افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو پاره د پوزي چارو شنونکو هم اندیښنه څرګندوي. افغان کارپو جاوید کوهسانی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع پاره جدي اقدام وکړي او د دې ائتلاف مخنیوي وکړي.
دا سی رسمی اعلان کول ممکن نوی اغیزی ولری د طالبان دپاره که دغه مسله عملی شي ډیر ممکن ده افغانستان ته نوی چالشونه را منسته کی او افغانستان حکومت ته پکار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي د دغه مسله مخنیوي وکي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کی چې دغه مسله عملی نشي.
نموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي، خو د دوړو ډلو ترمنځ د اتحاد پړه افغان طالبانو تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړیږي او افغان څېړونکو وایي کچري د دغه کار مخه ونیول شي ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادې رادیو څخه واورېدل، خو اوس د ازادې رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د هرات ولایت په ځینو هغو کلو کې چې د ایران سره پر پوله پراته دي، د هریرود سیند د اوبو پر سر ګڼ شمېر افغانان د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ چارواکي په دغه ځای کې د ایراني ځواکونو له لاسه د څښلو د اوبو پر سر د افغانانو وژنه تاییدوي. په دې اړه د شاپور صابر راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
زوی یې رامړ کړ او ما ته وایي چې مخوا به دې کېږه، ایران موږ در په در کړو. دا د هغې زړې ښځې غږ دی چې د عدالت غوښتنه کوي. دا د هغې پیښې پوښتنه کوي چې څو کاله یې تیر سوي خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ویل سوی. دا دوربخت ده، هغه ښځه چې نهه کلن زوی یې له هریرود سیند څخه د څښلو د اوبو پر سر د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ووژل سو. دولت باید راسي له موږ کتنه وکړي او خبر مو واخلي. موږ ټوټې ټوټې سوي یو، له موږ سره دې مرسته وکړي. پر موږ دې زړه وسوځي، ایران پر موږ زړه نه سوځي. زموږ زامن راوژني، زموږ زامن زموږ د سترګو مخې ته وژني. دغه کورنۍ د کمانا جوینو سیمې او د سرحدي کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. یو بل افغان چې زوی یې د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا وشتل سوی، ګلاغا او میرمن یې محګل نومیږي. دوی دواړه د زوی له غمه ځورېږي او د عدالت غوښتنه کوي. زوی مې بې ګناه و، موږ بې وسه یو. ټول خبر دی چې زوی مې بې ګناه راووجه. حاجی محمد نعیم ارباب زاده د هرات ولایت د کهسان ولسوالۍ یو مشر دی او دا خبره مني چې د ایران سرحدي ځواکونه له هریرود څخه د اوبو اخیستلو په خاطر د سرحدي کلیو پر اوسیدونکو حمله کوي. ښاغلی ارباب زاده وایي په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې وژل سوي دي. په درو کلیو کې چې کمانه، بنیاد او جنودي، شاید د 14 او 18 کسانو په شاوخوا کې زموږ کسان وژل سوي وي، خو ځینې بیچارهګان هم وو چې حتی جنازې مو یې ونه لیدې. نور کوچنیان وو د 14، 15، 9 کالو او حتی د 8 کالو کوچنیان په دغه لاره کې شهیدان سوي چې د اوبو ستونزې درلودې. خان محمد هغه 50 کلن افغان دی چې یوازینی زوی یې له همدې کبله ژوند له لاسه ورکړی دی. دای اوس د پښیمانی اوښکې تویوي چې ولې مې خپل کوچنی زوی د اوبو راوړلو لپاره هریرود سیند ته ولېږي. زوی مې درلود چې اوس یې نه لرم. زوی مې اوبه راوړې. ما ورته وویل چې دا خو تروې دي، د څښلو نه دي. ده وویل چې اوس ځم او خوږې اوبه راوړم. یو وراره او یوه وریره مې ورسره ولاړل. دوی د اوبو هغې خواته ورغلل چې په افغانستان کې وه، نه په ایران کې. په داشکه یې ورباندې ډزې کړې دي. د ورځې یوه بجه وه او د نښتو غږونه راغلل، ډزې وې. ما وپوښتل څه خبره ده؟ دوی ویل چې زوی دې ووژل سو. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د کهسان ولسوالۍ د کمانه کلي اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلی علیزی په دې ستونزو خبر دی او تاییدوي چې د دې کلیو یو شمیر کوچنیان د هریرود سیند څخه د اوبو وړلو په خاطر د ایران تر وسلوالو بریدونو لاندې راځي. دی وای چې د دې کسانو مشخص شمیر نه دی ورته معلوم، خو په تیرو څو کلونو کې پخپل د ایرانیانو لخوا د اوبو پر سر د دې سیمې د دوو اوسیدونکو د وجل کېدو شاهد دی. یو څو کال وړاندې دوی پیښ شوي وې چې دوی په اوبو پسې تللي وو او د افغانستان په خوا کې ور باندې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا ډزې شوي وې او دوه کسان ووجل شول. په نورو پیښو نه یم خبر، خو دا موضوع رښتیا ده. کلونه کیږي چې د کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي د څښلو د اوبو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان پخوانی او اوسني حکومتونو دغه ستونزې ته پام نه دی کړی. دغه کلی د هرات له مرکز څخه 180 کیلومتر لري دي. دا چې حکومت د دغو خلکو مرسته نه ده کړې، شایي د دوی د کلیو لریوالی یو لامل وي. خو د لریتوب پر ستونزه سربیره په دغو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له لاسه امنیت هم خراب شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو دغو هڅو کومه پایله نه درلوده. په داسې حال کې چې افغانان د څښلو د اوبو پر سر د افغانستان پر لور پر سرحد د ایراني ځواکونو لخوا وژل کېږي، دوربخت هره ورځ د زوی پر مرګ ژاړي، ځکه چې کور یې د هغې پوستې څخه 1 کیلومتر لیرې دی چېرته چې پر زوی د ایراني ځواکونو لخوا ډزې شوي وي.
اوس یو ور بیا هم لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د سولې خبرې مخته بیایي، خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستاني او افغان طالبان سره یو ځای هم شي، دوی په اړه اندېښنه نه لري. د کورونې چارو وزارت وایي هڅې پیل کړي دي چې سیمه ییزو پولیسو ته مسلکي قومندانان ونیسي. د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې نن د شیعه مسلمانانو پر مذهبي مراسمو بمی برید شوی چې د پولیسو په خبره لکتر لګي یو کس پکې وژل شوی او اتیا نور ټپیان دي. سباندې سل هیوادونه د نړۍ د سترو قدرتونو په وړاندې درېدلې چې د ډلیز جنایتونو په ګډون پر ځینو مسایلو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې لخپل ویټو وخت څخه کار و نخلي. او د پاتریشیا په نوم طوفان نن د مکسیکو لویدیسته تر رسیدو څو ساعت وروسته کمزوري شوی دی، خو ګواښونه لا پر خپل ځای پاتې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو سراسري اتحادیه وایي چې وروستۍ ناامنۍ په هیواد کې پانګونه کمه کړې او د پلچرخي او جمعه محمد خان په صنعتي پارکونو کې د یو شمیر زیاتو فابریکو فعالیت د رکود سره مخامخ شوی دی. د دغه اتحادیه مرستیال عبدالرحیم فیضان ازادي رادیو ته ویل هغو سوداګرو چې غوښتل یې په هیواد کې پانګونه وکړي د وروستۍ ناامنۍ له امله خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي. شغلی فیضان زیاته کړی چې د فابریکو په تړل کې دوه سره ډیرو خلکو خپل کارونه هم له لاسه ورکړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو کار په متصل کومکی وای په یو هیواد کې امنیت او اقتصاد یو بل سره تړلی دی او که اقتصادي وضعیت پیاوړی سي امنیت هم ورسره ښه کیږي. د بدخشان د قانونو رئیس وای چې اوس هم په دغه ولایت کې د لاجوردو قانونه د غیر مسؤولو کسانو په لاس کې دي او په غیر قانوني او فنی ډول استخراجیږي. د بدخشان د قانونو رئیس محمد اکبر انوري ازادي رادیو ته ویل چې د بدخشان د لاجوردو کان اوس مهال د دولت د امنیتي ځواکونو په لاس کې نه دي او د کرمان او منجان د اوسیدونکو او د یو محلي قومندان کسانو ولکپرې لګولې ده. د افغانستان د بدخشان لاجوردو کان په 1950 کال کې د روسانو تر حمله وروسته د دولت لول کې ووت او تر 1950 کال پورې په غیر قانوني ډول دغه کان را ایستل کېده او د پاکستانی ډبرو په نوم نور هیوادونو ته صادرېدل، خو په 1950 کال کې د لاجوردو کان دی وی قطعې په جوړېدو سره د بدخشان د لاجوردو د قاچاق مخه ونیول سو. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې په دغه ولایت کې په وروستیو کلونو کې د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی لومړی مرستیال سیروس الف ازادي رادیو ته ویل په هرات کې اوس مهال شاوخوا 1000 کسان په مستقیم ډول د لبنیاتو په تولید کې لاس لري او 15000 کسان په غیر مستقیم ډول دغه صنعت مختبیایي. شغلی الف زیاته کړه چې په هرات کې 40% لبنیات په صنعتي ډول کارول کیږي او 80% لبنیات په فابریکو کې په معیاري ډول پروسس کیږي او بازار ته وړاندې کیږي. اوس مهال په هرات کې په لبنیاتو کې پیروي، پنیر، شلومبې او پاستوریزاسي وشیدي نه یوازې په دغه ولایت کې بازار لري، بلکې د افغانستان نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
له نجیب زمان څخه مننه چې د اقتصادي خبرونو اقتصادي خبرونه واورول. اوس هم ورځو کونړ ته. په کونړ کې دیني عالمان او قومي مشران وایي په ګډو هڅو یې په دغه ولایت کې په بد او بدل کې د نجونو او ښځو ورکول کم کړی دي او نور کوشش هم کوي چې یاد دودونه په بشپړ ډول له منځه یوسي. روح الله انوري په دې ارتباط راپور راکوي.
د کونړ دینی عالمان او قومي مشران وای لډی رو کلون را پدی خوې په ولایت کې په بدو او بدل کې د خزو او انجونو ورکول دودو او ډیر انجونی د یادو ناسم رواجونو قربانی شوی وي خو سی هڅه پیل کړی چې په بدو او بدل کې د خزو ورکول دود ته د پایټکه کېږي. دوی وای تر ډیره په خپل کوخونو کې بریالي شوی هم دي. د نورګل ولسوالۍ قومي مشر ملک حسن خان ازادي راډیو ته وویل
نورګل ولسوالۍ د میقرار کلی اوسیدونکو دا زمون په سیمه کې د پوخانه پوخا پرتله چې وس په دې موجوده وخت کې دا په سلو کې 40% کم شوې دي. قومي سپینګری هم دینه کار اخلي چې په بادو کې چاته نورګاری ورنکې چې قتل کې چاته نورګار ورنکې د پیسو نه کار اخلي د زمکې نه کار اخلي د نور د یو خبرې د لیاز خاطر نه کار اخلي چې لکه وی بخه د الله پر ځای وبخه نو د سي کارونه ډیر شي او اندګر انشاء الله تعالی چې نور هم کم شي.
دینی عالمان هم وای دوی تل د جمعه په خطبو او نور ورځو کې خلکو ته د خزو د حقوقو پاړه معلومات ورکوي او په دې هم خلک پوکړي چې په بدو او بدل کې د خزو ورکول یو غیر شرعي عمل دی او هم دا راز ورته په بدو کې د خزو ورکول ضررونه هم په ګوته کړی دي.
همون وایو چې د دې هغه عواقب خنه دي مکه وي دا بدل تاسو دا هغه خزو دغه وکړي دا حال وکړي چې کوم خزو په بدو ورته شي دا زما خپل دی مالو ده روی قتل وکړه هجرت په دور کې به هغه وړه خور ور کلب کې اوس هم زورم چې هغه کمیس چې دا خزي د زی په وینو سورو هغه په سندک کې ساتلې ده او وخت په وخت ترخلي چې تم په دې نور اوسپي اندګي ژوندګي دغه ژوند دغه حالات
د خزو چارو رئیسه میرمن نسیما شفیق سادات هم وای د پوخا په پرتله خزو د خپل او نورو حقوقو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړی دي او د همدی معلوماتو برکت ته چې په خونځي او په هنتونونو کې د نجونو شمیر زیات شوه دي دا سی ورځ به هم راشي چې په ټول هیواد کې په بدو او بدل کې د خزو ورکول دود هم پېته ورسیږي.
په ورکه سره موږ تاسو نسبت تیر د لاس کارونه څنګه نه کال مقایسه کو چې مجبور په کونه ولادت کې خزه څومره توان دی لیدي یا څومره توان پیدا کړی چې مثلا دوی د کور بار کارو کې تعلیم وکي یا یو سره مسله په خپل کور کې ځان ته پیدا کی یعنی یو تک پوسټل کو زوایر شوم چې شپې ته فیصد مثبت بدلون راغلی دی خو زموږ تعلیم ته علاقه مندي پیدا کړی دا پنتونونو ته علاقه مندي پیدا کړی محصلین نشته دي در ملمین وای
خلک وای د خزو د حقوق او د عامه په هونی په غنی دولتي او نا دولتي مؤسسي کار کوي په همدي نوم له بیلابیلو دفترونو مرسته ترلاسه کوي خو تر اوسه په هغه اندازه کار نه دی کړی لکه څومره چې مصارف کوي او یا هم یاد مؤسسي او دفترونه داوی کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
هم دا خبرونه د نن ورځې په درو بجو تر خبرونو وروسته مهیروي. خو اوس دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د حقیقت صدای پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو په افغانستان کې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون له استازي پارت لبرټ سره مرکه کړې ده. دا مرکه واوري ورپسې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم مهیروي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اسما قاسم سولمل سلامونه او نیکه هلی ومني د حقیقت صدې د پروګرامونو په لړ کې مدازل په افغانستان کې د سری میشته او سره صلیب د فدراسیون د استاذي میرمن پات لابرټ سره مرکه کړې او لاغي می په افغانستان کې دغه ادارې د فعالیتونو او د چ پلاتونکو کې به د افغانانو لپاره د دوی د مرستو پروګرامونو څوي مرکه کړې ده چې تاسو په مرته راړو.
Thank you very much Madam Laberge for giving us the opportunity of interview.
ډیر زړه مننه کوم مېرمن لابرچ مشتمو د مرکه فرصت راکړ. تر ټولو مخکې اجازه راکړی په افغانستان کې ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړو چې ساسو فعالیتونو پر کوم برخو متمرکز دي.
Well actually thank you for the opportunity to clarify the role of the International Federation of Red Cross Red Crescent.
ډیر مننه چې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون د رول په اړه مو پوښتنه وکړه. زموږ لومړنی دنده د افغاني سری میاشتې د فعالیتونو لپاره مختګ ملاتړ دی. د افغانستان میشت ټولنه یو سیمهیزه اداره او د سره صلیب او سری میشت د نړیوال ادارې یو برخه جوړوي. دا ټولنه د هیواد ټولو برخو ته لاسرسي لري خو ستاسو د سیمه چې حالت تل ډیر خطرناک دی. خو د افغانستان میشت ټولنه څلور دیش سیمهیزه ادارې لري او موږ د افغانستان میشت د ټولنې ملاتړ کوو. افغانی سری میشت ټولنه د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي چې موږ یې تخنیکی او مالی ملاتړ کوو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې برخه ده او د همدغه ادارې د سیستم پیاوړی کول دي.
Recently we had some conflicts in
various روسي کې د افغانستان ځینې سیمې خاصتا په شمال ختیځ کې کندوز د ځینو جګړو شاهد وو. یو غټه ستونزه هلته د خلکو بې ځای کېدل وو. تاسو له خو سره څه ډول امرستي وکړي؟
د جګړو له امله ځپل سیو او بې ځای سیو خلکو ملاتړ د سری میاشتې د ټولنې او د سره صلیب نړیوال کمیټې دنده ده. دوړ ادارې په شمال ختیځ کندوز کې د مرستو درسولو لپاره جدي هڅې کوي. افغاني سری میاشتې ټولنه په کندوز کې څنګه او کلینیک لري. کله چې هلته شرایط ډیر سخت ول نو د نورو ادارو په څیر موږ ونه غوښتل خپل ټیم هلته په خطر کې واچو. خو دوی کوشش کوي څو هلته بیرته خپل فعالیت پیل کړي. په ورته وخت کې ځینې کسان له کندوز څخه تخار ته بې ځای سی و او موږ هڅه وکړه څو له هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړو. نو کوم سیمو کې چې امنیت وو د مرستې رسیدلې دي.
So where the area was safe for them to operate and deliver to the displaced, they have already done that. Can you tell us are there some statistics that
آیا تاسو د دغه بې ځای سو کسانو د ارقامو په اړه معلومات راکولی شئ چې څومره کسان هلته بې ځای سو؟
I would think I don't have the latest numbers. I mean, from my
د بي ځای سیو په اړه روسي معلومات نه لرو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کندوز کې د بي ځای سیو کسانو شمیر شاوخوا 1500 زرو کورنۍ ته رسیدي. زه دومره خبره يم چې په تخار کې زموږ د ادارې لخوا له 400 کورنۍ سره مرستې سوي دي.
What's your general image of Afghanistan nowadays?
په اوسنی وضعیت کې د افغانستان له حالاتو څخه تاسو ارزونه څه ده؟ هغه ستونزې چې ملکیان ورسره د نامنې لاړ مخامخ دي، تاسو د افغانستان عمومي حالات څنګه ارزوي؟
زما ارزونه هم د افغانستان د چارو د چیرونکو په څیر ده. هغه دا چې په ځینو سیمو کې ثبات نشته. موږ وضعیت ته له دې اړخه ګورو چې دوی څومره روغتیا ته لاسرسی لري، څومره خوراکي موادو ته لاسرسی لري. دې برخو ته د افغانانو د لاسرسی امکانات کم دي. نو زه ویلی سم چې د یو شمېر افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت دي.
I would say that the situation is very difficult for the average Afghan. It means that in the future
یعنی فکر کوي چې په راتلونکي کې به افغانستان لا نورو نړیوالو مرستو ته ضرورت ولري؟
The country clearly needs to continue to receive support to develop.
دا هیواد د پرمختګ او وضعیت د ښه کېدو لپاره د مرستو دوام ته اړتیا لري، خاصتا د هغو سیمو لپاره چې جګړو ځپلې دي. نو په داسې شرایطو کې د ژوند د شرایطو برابرولو لپاره ډېره پاملرنه نه کیږي. ځینې پرمختګونه شته خو حالات لا هم بې ثباته دي.
Situation is still unstable, yes.
Based on reports that Afghanistan is one of the country where
د راپورونو له مخې افغانستان په نړۍ کې د بهرنیو خیریه مؤسسو د کارکونکو لپاره تر ټولو نامنه هیواد دی. ساسو تر ټولو غټه ستونزه دلته څه ده؟
But I mean, a general challenge, I mean, the Federation, as I described before, our main support is
ستریستون زیدادی چې زموږ رول د افغاني سرې میشتې ټولنې د کارونو څخه ملاتړ کول دي. د دوی خطر زموږ خطر دی. نو غټ خند هغو سیمو ته د مرستو رسول دي چې اړتیا ورته لیدل کیږي. زموږ فدراسیون یو کوچنی ټیم دی او موږ ته اړتیا نشته چې سیمو ته ولاړ سو. زموږ لپاره په کابل کې قوي احضارات شته. موږ د شرایطو په خاطر دفتر ته راځو او بیرته کورونو ته ځو. خو دا موږ له خپله کاره نه راګرځوي.
Need to be doing with the Afghan Red Crescent. We still come to the office and help them.
Yeah, right. And is there any program of your
ستاسو د فعالیت څرنګوالی څه ډول دی؟ آیا تاسو مستقلانه کار کوئ که له نورو دولتي او غیر دولتي ادارو سره په همغږۍ پرمخ ځئ؟
And it's part of understanding how the Red Crescent movement functions. Okay.
لکه څنګه چې مې مخکې ویل موږ له افغاني سرې میاشتې سره کار کوو. هغوی د روغتیا له وزارت او پیښو سره د مبارزې له ادارې سره اړیکې لري. موږ د هغوی د فعالیتونو لپاره تخنیکي او مالی ملاتړ برابروو. زموږ پرسونل د هغوی د همغږۍ په غونډو کې برخه اخلي. موږ د غراز د انجیوګانو د همغږۍ په غونډو کې برخه اخلو. نو موږ د معلومات اخلو چې زموږ د فعالیت په سیمو کې نورې موسسه څه کوي او په دې توګه خپل مرستې همغږۍ کوو.
So that we can ensure that our support is coordinated with other support that's happening in the country.
And what's your message for the international community?
ساسو پیغام نړیوالې ټولنې ته څه دی؟ د افغانستان ضرورتونو ته پکتو افغانستان به تر کله د نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت ولري او د مرستې باید تر کومه دوام وکړي؟
My message is Afghanistan still needs support. There is still need in the country.
زما پیغام دا دی چې افغانستان بیا هم لا ترته ضرورت لري. که جګړه هم نه وای بیا هم اړتیا درلودله. نو زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې که څه هم د افغانستان مسئلې ته دوی اوس پام نه کوي خو افغانستان یوازې مه پرېږدي. دا هیواد د بشري ودې په کښته معیارونو کې دی. دا به ډېر وخت وغواړي چې دا هیواد جوړ سي او بیا ورغول سي. نو له افغانستان څخه د ملاتړ لپاره باید د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي.
Thank you very much once again, Madam Laburge.
یو ور بیا ډېر زیاته مننه کوم بیرمن لابرج چې ستاسو سره مو د مرکې فرصت راته برابر کړ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. تر اوسه به مو په ژوند کې څو ځله وینه اهدا کړی وي. که چاته مو وینه نه دا ورکړی نو ولې ډارېږئ؟
خو ما هیڅ وینه نه ورکړی، همدغه زه هم ډارېدم. مور مې هم راته ویله چې زوفونه کې آواز لاړ نه سي.
دوه کاله کېږي چار شپږ میاشتې زه وینه ورکوم.
تقریبا چهار بار خون دادیم و حال هم حاضر است.
دوستانو موږ مو په نننې تاندې څنګه کې د وینې د ورکړې د ګټو ترڅنګ د ځینو ځوانانو له داسې ډلو خبرو چې غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي. د دغه ډلو نوم دی کلب 25 یا 25 ډله. که تاسو هم غواړي د دې ډلو غړي واوسئ نو نننې خبرونه واورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو څو ورځې مخکې د شورا د مراسمو لپاره د چمتوالي په یو غونډه کې د افغانستان د اهلي تشیع عالمانو خپل خلک وغوښتل چې د خپل وینې د بې ځای تویولو پر ځای د خپل دغه وینې ضرورتمندو یا اړو ناروغانو او ټپیانو ته ورکړي. په کابل کې د وینې مرکزی بانک د چارواکو د معلوماتو لمخې دوی د دغه مراسمو په ترڅ کې د وینې د راټولولو لپاره خاص تدابیر نیولې دي. خو دوی د اندېښنه هم څرګندوي د دې لپاره چې وینې تر یو محدود وخت ساتل کېدای شي. نو ځکه دمه په دمه له خلکو وینه واخلي. ملګرو په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني خوښ دی چې اوس په افغانستان کې نورو ته د وینې ورکړې فرهنګ په عامې دود دی او د پخوا غوندې خلک د وینې په اهدا کولو ډار نه حس کوي.
پخوا د خلکو اشتراک ډېر کم ول، خلکو سره ویره موجوده و چې ګویا د وینې ورکړه شاید د دوی صحت ته مضر وي. د شک دای نشته چې دا فرهنګ او دا کلچر او دا دود دستور الحمدلله په څو کلو کې ډېر ښه سوی دی. د کلیدي اشخاصو اشتراک په دې کمپاینونو کې و، د دوی اشتراک خلکو ته یو الګو او نمونه ګرځي. خلکو هغه ویره چې وجود لري په دې اکله باندې له منځه وړي او جای دسې د میډیا او نه خصوصا ستاسو رادیو نه ستاسو له برنامې نه د زړه له کومې نه مننه وکړم او چې دغه غږ او دغه کمپاین د افغانستان د خلکو ګوټ ګوټ ته کلی کلی ته هر فرد هر خور او ورور ته رسوی.
روان هغه ځوان دی چې پخوا د وینې د ورکړې په اړه یو تشویش ورسره و او چاته یې وینه نه ورکوله، خو اوس خغل روان وای
په ما سوینه نو ور کړه هم دا زم ډارې دا ما خغا ته ول ولا وینه ور کې کې دا شي ضعیف سه نا جوړ سه مور مې امراته ول چې زوفونه کې आवाज لړ نه سه اس کوم خبر اب نو اسه تشویش وټو.
ملګرو روان هم دا راز وای چې نور ته د وینه ور کړې د غنو روغتیاي ګټو تر څنګ رواني او مانوي ګټه هم ورسولې.
دا دوام ځل مې دی، اول ځل ما وینه ور کو ډیر ښه احساس او صحت مې هم ډیر ښه دی، خو فشار مې جګې دا ښه احساس مې نه درلوده، جلد مې هم خنه او ریختیا چربي مې هم ډیر وو. اوس اول ځل چې ما وینه ور کو بیا مې ورزش هم وکړ، سره وزن مې هم کم شو، فشار مې اوس نه جګېږي، سر مې درد نه کوي، خو ډیر خسته کېدم اوس ډیر ښه احساس لرم. زما وینه ټیسټ کو دوه درې ټیسټونه هم ماته مفت یعنی رایگان ټیسټ وو، هغه هم ښه وو. زما د وینه ګروپ هم راته معلوم نه و، هغه هم راته معلوم شو، بیا راته یو کارت راکو. ولا سمله جذب پویګم رواني په احساس غوي وي چې امیش ک تاسو یعنی خپای استه لاشه بل چاته مرسته وکي هغه تاسو د ټول خپګان ختمي یعنی تاسو خخ احساس کوي دا ډېر ښه احساس ده.
همزولو په تیبي نړۍ کې وینه داسې څه دي چې تر اوسه په مصنوعي ډول نشي رامنځته کېده، نو ځکه یو انسان لبل انسان څخه وینه اخیستلو ته اړ کیږي. لکه څنګه چې اوس ورو ورو په افغانستان کې اړو کسانو ته د وینه د ورکړې فرهنګ په امیدو ده، یو بل څه چې تر اوسه په افغانستان کې بې زګنل کیږي هغه دا چې تر څو کوم څوک ناروغ نشي ډاکټر ته نه ورځي. د افغان سری میشت ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطا الله محمود زی وای دوی د دې لپاره چې د ځوانانو له روغتیا خبر شي کلب 25 یا د 25 ډله په نوم یې څو ډلې جوړ کړي. د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه ډاکټر محمود زی وای
کلب 25 د دې نه هدف زمونږ دا دی چې یو ځوان چې عمر د 18 سنه لوړ شي باید دوی په خپل عمر کې 25 ځله خپل وینې هدا هر نارینه کولای شي چې په کال کې 4 ځله وینې هدا کی او هر زنانه کولای شي چې په کال کې 3 ځله وینې هدا کی. زمونږ لومړی پر هدف د دې پروګرام نه دا و چې مونږ د ځوانانو د صحت ناګۍ پیدا کړو، نو د دې په خاطر باندې مونږ د خو غنل تر څو پورې په مکاتبو کې داسې پرونه جوړ کړو چې په اخی کې ځوانان داخل کو او هم وینه ورکی بانک خون ته زمونږ بانک خون غنی شي او هم د ځوانانو د صحت نمونګه کی پیدا کو. په خپل کله چې دوه وینه هدا کی نو د دوه وینه باندې هغه شپک کومینه چې دی هغه پیجرا کی، لکه د ایچ ای وی په باره کې، د تور زیړی په باره کې، د سیفلیس د پاره یا نور امراض د پاره، نو د دې صحت نه په خپل د ځوان پیږي چې ما کوم میکروب په وجود کې شته کنه. ډیر ځات ځوانان لرو چې د خپل صحت نه اګی نه لري، چون د دې وس او توان نه لري چې خپل معینات اجرا.
د ډاکټر محمود زی د معلوماتو لمخې د 25 ډلو لړۍ له 2008 کال راهیسې پیل شوې چې اوس مهال د افغانستان د څو ولایتونو په 115 خونځو کې فعال کلبونه یا ډلې لري او هر ډلې شل غړي لري. ښاغلی محمود زی د دغه ډلو ځوانان د وینې ژوندۍ بانکونه بولی، ځکه چې
زمونږ ډیر زیات شاګردان دي چې هتا کله وینه ورکړې د دویم ځل باندې چورته مونږ خبر کړي دي چې تاسو راشي وینه ورکې، نه دا چې په خپل یوازې حاضر او هتا فامیل ازي حاضر وو، پلار یې ځان سره وستي، مور یې ځان سره وستي، خویند یې ورونه یې ځان سره وستي تر څو پوری ډیر وینه ورکې. چون متاسفانه چې زمونږ مملکت یو غریب مملکت دی، نو مونږ نشو کولی چې ټول هغه رضاکاران چې آماده دي وینه ورکې هغه بانک خون ته لاړ شي او خپل وینه روتين ډول باندې ورکې دوامدار ډول باندې ورکې. چون زمونږ د وینې بانکونه هغه مله ظرفیت نه لري، نو په دې خاطر باندې مونږ دا خو غنل چې زمونږ د غزوانان چې رضاکاران دي باید د ژوندۍ بانک په شکل باندې په جامع کې ووسیږي. هر وخت چې بانک خون وینې ته ضرورت پیدا کوي مونږ خپل ځوانانو ته کمپاین دیرو یا ځوانان راغوړو متضررینو یا سیاسي پذیر خلکو ته خپل وینې ادا کوي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو شریف بینا په کابل کې د 25 ډلې غړی دی چې تر اوسه یې څلور ځله خپل وینه ناروغانو، ټپیانو او نورو اړو کسانو ته ورکړي او غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي.
تقریبا 4 بار خون دادیم و حال هم حاضر هستم که هر وقتی که
تر اوسه می څلور ځله وینه ورکړي. هر وخت چې بیا هم ضرورت پیدا شي زه به وینه ورکوم او که خیر وي 25 ځله به پوره کوم. یو واکسا به درته وکړم چې نه مې هیریږي. موږ د کندوز د پیښې ټپیانو ته د مرستو او د وینې د راټولولو کمپاین کاوه. ښار کې وم، څو کارګر مې ولیدل چې موږ یې په عامه اصطلاح جوالي یا مزدور کار بولو. زما څخه یې پوښتنه وکړه چې څه کوې. ما وویل د کندوز د پیښې ټپیانو ته وینه ټولوو. نو باور وکړئ چې څلور کسه راسره روان شول، خپل کار یې پرېښود، له منډې راسره راغلل او وینه ورکړه. چې ما دلته کیسه وکړه نو ټول آفرین ور باندې ووایه.
او روان بیا هم هغه ځوان دی ملګرو چې په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل وینه اهدا کوي او په دې فخر کوي چې د ده په وینه د یو چا زړه له درېدو ژغورل کېږي.
دوه کاله کېږي چهار شپږ میاشتې زه وینه ورکوم. وایي چې څوک چې وینه ورکوي خپل همنوی ژوند ژغوري. دا زما دپاره افتخار دی چې زه وینه ورکوم او زما د وینې په سبب د چا ژوند ژغوره کېږي. او زه ډېر خوشحاله یم چې یو ماشین زما په وینه باندې ژوند پیدا کړي.
همزولو، افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په تلسمیا یا د وینې په سرطان اخته ناروغان لري او همداراز د میندو د مړینې کچه هم پکې لوړه ده چې هر کال ګڼې میندې د زیږون پر مهال د وینې د ضایع کېدو له کبله مري. نو دا د ځوانانو اهدا شوې وینه که یو خوا په تلسمیا ناروغۍ اخته کسانو او هغو میندو ته چې تازه ولادت کړی وي رسیږي، بل خوا د ځینو نورو ژوند هم ژغوري. بیا هم ډاکټر عطاءالله محمود زه
په مختلفو ساحو کې زموږ رضاکارانو وینه ورکړې د تلسمیا مریضانو ته، امیدوارو میندو ته چې هغوی وینې ته ضرورت لري، د خصوصا د عملیات په دوران کې یا په نارمل ډیلیوري کې چې کله یو مور وینې ته ضرورت لري زموږ رضاکاران ځي او هغو ته وینه اهدا کوي. همدارنګه په حوادثو کې لکه د شاه شهید حادثه شوله، د کندوز حادثه شوله، د جلال آباد حادثه وه چې زموږ رضاکارانو په ډیر غټ تعداد کې او په ډیر به احساساتي ډول باندې خپل وینه دغې زخمیانو ته او ټولو مریضانو ته رسول.
راځئ دوستانو د یوې مور ملالۍ د زړه غږ هم واورو چې 14 کلنه لور یې په تلسمیا ناروغۍ اخته ده. وجود یې هر میاشت وینه کموي او که په وخت وینه ورونه رسیږي مري. خو نن ځکه خوشاله وه چې لور ته یې یو ځوان د خپلو رګونو وینه ورکوله.
دې څلور نفره پیدا شو، زه وینم چکړه بیا سرونه خور، بیا د رور موږ سره ډېر هغه وکړه چې خیر د زه به وینه ورکړم. وویل ما د ګروپ ورسره سر خوري. دا دیارلس کاله کې به دې ته زه وینه میاشت په میاشت ورکړم. میاشت کې هم نه پوره کېږي، خو اتلس ورځې به وینه ورته ورکوم.
اوس څومره خوشحاله یې چې وینه پیدا؟
زه ډېره خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم. ولې چې د ما د لور هغه په همدغه وینه باندې ده چې ژوند دی، چې دا وینه نه یې لور مې قدا نه کړه. د بین ځي یو دانه ټول مسلمانان ته دعا کوم چې خدای دې غره خیرات نه ما اولادم جوړ کړي، ما اولاد هم شفا ورکړي.
دغه ځوان محمد ناصر و همزولو چې هم یې د یوې مور دعا واخیسته، هم یې د یو چا ژوند وژغوره او هم یې د ده په اصطلاح خدای خوشحاله کړ.
زه دلته د یو فورم ډکول دپاره راغلی وم، صحي فورم و. دوی سره مخ شوم، مور یې راته وویلې چې داسې مریضي لري او که څوک داسې فرش بلوډ او تازه وینه لري. دا یو انسان دوستي او انسانیت نه، یو انسان دوستي بلکې یو فریضه ده زمونږ چې مونږ باید ادا کو. ډیر خوشحاله یم، هم خدای خوشحال، هم دوی خوشحال. دوی هم به موږ ته دعا وکړي. خدای ور آرسې دی. بالکل،
د وینې د ورکړې فرهنګ عامول او د خپل هیواد مشکلات په خپله حلول د ځوانانو کار دی. ملګرو، دغه خبره په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني په خپل پیغام کې موږ تاسو ته کوي او وایي چې له کلب 25 یا 25 ډلې سره یو ځای شي او ژوند وژغوري.
په اکثریت هیوادونو کې کله چې دا فرهنګ رشد کړی ده پر مخ تللی او په اصطلاح د خلکو ستونزې حل شوي دي د ځوانانو اشتراک. او موږ په کابل کې د 3 میاشتو سره په همغې سره یو پروګرام لري په نامه د کلب 25 کلب 25 هغه ځوانان دي چې دوی په خپل ټول ژوند کې په دې متحد دي چې 25 ځلې وینه ورکوي. نو زموږ ارزو دا ده چې ځوانان نه توقع ده چې راځي چې له موږ سره د راجستر شي. د دوی اشتراک دوه مرستې کولی شي، یو دا چې په خپل کور، کورنۍ، ټولنه او چېرته ژوند کې یو الګو کېدلی شي، یو نمونه کېدلی شي چې خلک نور هم دې ته هڅېږي چې وینه ورکوي. او د دې په څنګ کې لکه چې مخکې مې ویلې، د خپلې د وینې په ورکړې سره د خپل یو همنامه ژوند ژغوري، د هغه هېوادوال چې د ژوند او د مرګ تر منځ مبارزه کوي.
دوستانو په پای کې بیا هم د افغان سرې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطا الله محمودزي ته غوږ دو چې وایي د دې پر ځای چې وینه مو له وجوده په غایطه موادو کې ضایع شي د یو چا ژوند پرې وژغورئ.
وینه ورکول کوم نقص نه لري. هر درې میاشتې وروسته نارینه کولی شي چې وینه ورکړي، یعنی په کال کې څلور ځلې، او هره مېرمنه کولی شي چې په کال کې درې ځلې خپل وینه ورکړي، یعنی هر څلور میاشتې وروسته. صحت ته ګټه زیاته لري او تاوان نه لري. نو د دې په ځای باندې چې وینه زمونږ آرډر یا خراب شي او د مواد غایطه سره بیرون ته ووځي، نو دا خدای چې د یو انسان ژوند ژغوري.
نو ملګرو، چې وینه په څو ورځو کې په خپل د انسان له وجوده وځي او د وینې ورکړه تاوان نه بلکې ګڼې روغتیایي، رواني او مانوي ګټې لري، ولې به څوک چاته نه ورکوي؟ خدای چې د ګڼو هغو ځوانانو په ډله کې موږ تاسې هم ورګډ شو چې وینه ورکوي او د نورو ژوند ژغوري. تاندې څانګې رانغاړو پر فیسبوک پیدا کړې دا خپرونه facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. ژوندی اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.